Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي اسمبلې 22مه او د سپتمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکونکي به دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هیوادونه غواړي دغه سفارتونه د طالبانو ډیپلوماتانو ته وسپاري او کنه. په لندن او اسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروی په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. نوموړی په کابل کې د ښځو پرونی لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې چې دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. د دغو معترضو ښځو دا لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لوري د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشر رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې طالبان د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نشي نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته ورسوه. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې دوه بریدونه کړي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او د بادام باغ د لارې په اوږدو کې تېره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یو بل مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې دوه طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. طالبانو د دې ادعاو په باره کې څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمبود له امله نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې له 12 میلیونه ډیرو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې د خپلې هغې بودیجې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره دا او اندېښنه ښکاره کړې چې دا 12 میلیونه افغانان د میلی میاشتې نیولې تر اکتوبر پورې د دوی له مرستو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې په افغانستان کې د مرستو په خاطر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د تاجکستان پر ستر مفتي سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې برید وشو. دا حمله د ښار په مرکزي جومات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 12مه له خپل برتانیایي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د مځکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږدو واټن د غونډیو د ویشتلو بندیز ترې لرې کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټولې شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي تیر کال کې په هیواد کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې شوې. بل لور ته همدغه وزارت امر کړی چې له کتابتونونو د اهل سنت او جماعت او حنفي فقې د عقایدو خلاف کتابونه ټول شي. دینی پوهانې په اړه وایي
د اسلام په تاریخ کې دا ساری نه لري. د افغانستان په تاریخ کې د بل مذاهب د اسلامي مذاهب کتابونه سانسور شوی. کتابتون خود کتاب جای ده، د علم جای ده.
په امریکا کې د سپتمبر د 11مې یا پر امریکا د القاعده د برید درويشتمه کلیزه ولمانځل شو. په هغه ورځ څه پیښ شول او اوس القاعده په سیمه کې په څه وضعیت کې ده؟
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی.
په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. هیله ده چې د دغې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کېدونکو دی راځو د خبری مجلې د سر راپور. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ښځو او نجونو د غونډې دوغمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازی رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغو دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له ښځو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی فرزانې کوچی په تیرانا کې د ازادي راډیو خبریالې ته د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي، خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانې کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حل لاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغانو مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اګست په 1 وویل چې د دغې ډلې مشر هبت الله اخوندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب و اصولو په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کیدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول ضروري دي. همدارس په دغه قانون کې د ښځو شخ که تلاوت او نعتخوانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندلی دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوی کرامت الله اخوند د تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبری غونډې ته دغه راز وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شپږمو ټولګې پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبرې غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شله دې جملې څخه یې 9,609 باب مدرسې او 22,000 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرینو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 150 باب خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د 12 ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربته راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مصارف کې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسېږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بېسواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نورې ډېرې ستونزې زېږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستي 40 کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخته اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
ومورېدل چې په تیر یو کال کې د طالبانو په وینا په افغانستان کې 40,000 دینی مدرسې جوړې شوي، او د طالبانو د پوهنې وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم ممکن 14,000 نورې مدرسې جوړې شي. یو شمیر نور کسان بیا وایي چې د مدرسو تر څنګ باید د عصري زده کړو پراختیا ته هم کار وشي، او د نجونو ښوونځي هم باید پرانستل شي. بلورته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت امر کړی چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابتونونو څخه دی هغه کتابونه راټول شي چې اهل سنت او جماعت له قاعدو او حنفي فقه سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت غواړي چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابتونونو څخه د سنی او حنفي فقه سره په ټکر کې کتابونه راټول شي، خو د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر مسؤلین د یاد وزارت له دغه اقدام سره موافق نه دي. د دایکندي ولایت د یو ښوونیز مرکز مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د خپل او د ښوونیز مرکز نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې کړنې خلاف دی او د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې په افغانستان کې د جعفری فقی او نور مذهبونو درناوی وکړي.
دلته ډیری خلک شیعه دي او لیواله دي چې باید کتابونه وي او د غیر حنیفي فرقه کتابونه دي له کتابتونونو ټول نشي. که د معرف وزارت هم غواړي په دې برخه کې خلکو سره همکار وي او خلک خپل لوڼي او زامن ښوونځیو ته ولیږي، باید د جعفری فقی کریکولم ته هم درناوی وکړي.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول نذیر په دې باور دی چې دا ډول کړنې به له کتاب او مطالعې سره د خلکو لیوالتیا کمه کړي او د تعلیمي مرکزونو د تړل کېدو لامل به شي.
ډېری داسې کتابونه شته چې خلک یې ویلو ته لیوالتیا لري. د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست څخه غواړو چې د درسي سیستم د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي او په بېلابېلو پلمو دي د ښوونیزو مرکزونو دروازې نه تړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت دا اقدام یو ناسم عمل او د افغانستان په تاریخ کې بي ساری بولي. له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د اسلام په تاریخ د ساری نه لري. د افغانستان په تاریخ کې د بل مذاهب د اسلامي مذاهبو کتابونه سانسور شوي. کتابتون خو د کتاب ځای ده، د علم ځای ده. خلک حق لري چې کتابونه مطالعه کړي او هغه نه برخمن شي. نور مذاهب هم د اسلامي مذاهب دي او مسلمانانو مذاهب دي، نو دا هیڅ دلیل نه شرعي دلیل دې لپاره شته نه عقلي دلیل چې د نورو مذاهبو کتابونه د کتابخانې نه وایستل شي. ډېر مشکلات زېږي وطنوالو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په یو تازه اقدام کې د افغانستان له ښوونیزو مرکزونو څخه د ټولو هغو کتابونو د راټولولو غوښتنه کړې چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي. دغه وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت سرپرست حبیب آغا دغه فرمان د ویډیو کانفرنس له لارې د ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته ورکړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې دغه کتابونه به له ښوونیزو مرکزونو څخه راټولېږي او که له ټولو کورسونو او ښوونځیو څخه، خو په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په دې ویډیو کانفرنس کې ویلي چې هغه کتابونه چې د اهل سنت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي د ښوونیزو مرکزونو له کتابتونونو څخه راټول او وزارت ته راپور ورکول شي. شاوخوا نه میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه د جمهوري نظام له کتابونو پاک او پر ځای سیرت النبي ځای پر ځای کړي. تر دې وړاندې طالبانو څو ځلې په مطبوعاتي کنفرانسونو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په ناستو کې ویلي چې د ټولو مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. خو دوه میاشتې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان له شریعت څخه د خپل تفسیر پر بنسټ په ټولنې حکومت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې یو پر بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه درویشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ سره له دې چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سختې نیوکې وکړې، خو پرون یې روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نومونه د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړیو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې برید پر مهال چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه یې وکړ، د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع وزارت له ماڼۍ سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا په لور د برید لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین برید وکړ او د الوتکه نسکوره شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 24 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډې کېښودې. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نېټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشران د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دېره وو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکوره کړ. تر دې حملې وروسته امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو پرون درويشت کاله پوره شول. د 2001 کال سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې يرغمل کړې او بیا یې د هغو په وسیله د امریکا دننه بریدونه وکړل. د امریکا له دغو بریدونو نږدې یوه میاشت وروسته د القاعده شبکې د ځپنې په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته یې 40 کاله جګړه وکړه. تفصیل په دې راپور کې و. د 2001 کال د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې يرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. برید کوونکو دوه الوتکې په وقفه یي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمانڅکو برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درې مالوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورم یې غمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کارونده کې راپری وته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2901 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څېړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې، طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو د خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې 40 کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د می په 2مه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې وواژه.
د 11 ستمبر 2001 د واقعې نو وروسته درويس کال تیری
خبريال او د چارو شنون کې سمي يوسفزاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو د شبکات د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل دا مهال د فلسطین ځینې خواخوږي هیوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدیالوژیکي یا نظریاتي وجود خو لري چې ځینې خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی ده چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخکرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوي بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 11مې پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستان د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي او په خبره یې امریکا خپله پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولی شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډېر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري او هم د دې نه ماسیوه د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي او یا کشفي تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساري.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لری ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي چې مو د وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ.
اوریدونکو دغه خبری مجله همدلته پای ته رسوو. بله خبری مجله فرشتنه.